یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستلی مشه په کابل کې دا خرمی دولس بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو پر ضد د اعتراض له امله نیول شوي دي. ریچارج بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنوونکي راپورونه خپاره شوي دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه‌شنبه په ورځ تر امر رسانی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او می مؤسسو دروازې وتړلې. په کابل، جلال آباد او ځینې نورو ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امیر کابلوف ویلي دي چې طالبان غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي چې کابل د موافقه په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکاري ته چمتو دی. روسیا د هغو هیوادونو لړلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو قربتوب هم کړی دی، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. القاعده شبکې یو 15 دقیقې ثبت شوی غږ خبر کړی دی او ادعا کوي چې د دوی د مشر من الزواهری ده. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په د بریټ پترتس کې ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر دولتي مؤسسې چې آنلاین فعالیتونه څاري پرون ویل چې د دې ویډیو نیټه نه ده بیان شوې ده. هم پکې نه دي څرګند شوی چې چیرته ثبت شوی ده. د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن د تر وژلو وروسته چې 2011 کال کې د پاکستان په ایټاباد کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او بیا یې ووژه، د الزواهری وژنه د ترهګری ډلې ته تر ټولو ستر گزار و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی دی چې روسیه ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو غوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکي په خپله وینا کې چې تېر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوه ده خبره هم وکړه چې د رخصتۍ په وخت کې د ده په وینا روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړه روانه وه. د روسي ځواکونو بریدونه د بخموت او دیفیکا پر ښارونو متمرکز و. بل لور ته په واشنگټن کې د استازو جرګې له اوکراین سره د 15 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیه لپاره ولسمشر جو بایدن تراجع کړه. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویل کل چې دا ډیره مهمه ده چې اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره ملوي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د پانتونونو د بندیدو وروسته د طالبان لخوا د یو شمیر معترضو نجونو نیول کېدلو نړیوال غبرګونونه راپارولی دي. بیا بلخوا د هیواد په سویل کندهار کې طالبانو محصلینو د لاریون مخه نیولې ده. تمول شوې دا لاریون نن د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لخوا وشي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. وړاندې په خبرونه کې به زموږ همکاران په سټوډیو کې په ژوندۍ بڼه موږ سره وصل شي او د دغې محصلینو د ستونزو او همدارنګه د دوی د لاریون د مخه نیولو په اړه به موږ سره خبرې اترې وکړي. د کندهار مرکز وسد آباد اوسیدونکو شکایت کوي چې ښار کوچنی او نفوذ یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دی.
وس بیخی نفوذ زیاد شوی دی. کډوال هم راغلی دی، د دارونه هم خلک راکته شوی دی. د اسد آباد ښار کوچنی دی، د خلکو غنه بونه چره ده، بیخی زیاته ده.
ستاسو په پیغامونو کې به د هغو نجونو محصلینو غږونه در سره شریک کړو چې اوس له زده کړو محروم شوي دي. د افغانستان د مسلې سربیره به نړیوالو مسلې ته هم تم شو. بلتیا مغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو په کندهار کې د محصلینو د لاریون مخاوني ولا تمو د لاریون نن د میرویس نیکه پانتون د محصلینو او نور لخواوشي خو طالبانو اجازه نه ورکړي. لسیمه یو شمیر محصلینو ازادي راډیو ته ویل طالبانو د دوی د لاریون والو منځ کې نفوذ کړی او تر خوای د پانتون تر مخه کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوی. هم دا شی با امید زهری مل د ټلیفون په کرخه سره وصل شوې ده. زهری مل صاحب، کتاسو راته وې دغه لاریون یوازې محصلینو پلان کړی و که له دوی سره استادان هم و؟ اولې طالبانو مخنی ولیده
مسار ازادۍ رادیو سره خبرو کې د میرویس نیکه په هانتون محصلانو او همدا ډول د کندهار او شینور اوسیدونکو ویل چې دوی پلان کړی و چې نن یو سوله ایز لاریون وکړي، اما د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دغه لاریون لغوه شوی دی. دوی ویل چې د پوهنتون څخه په 1500 مټرې کې خورا سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، تر خوا یې د دوی په لیکو کې طالبانو نفوذ کړی وو او اجازه نه وه ورکړل شوې چې لاریون وکړي. یوې محصلې د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غوښتنه دا وه چې سوله ایز لاریون وکړي، خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. دوی وویل
پدې کې هم خپل ډېر بنظمیان دي چې ځینې مثلا وای مثلا د دې طرفدار دي چې موږ ژغ پورته کوم، مګر ځینې طرفدار نه دي، نه غواړي چې د دوی هغه کوم پلان گزاري چې دوی کړی د هغه ته کوم خنډ پېښ شي او د زموږ کوم آواز چې دی هغه تر نړۍ پورې ووځي او بیا وروسته د نړۍ د خوا پر دوی باندې فشار راسي.
د لاریون کوونکو طالبان تورن کړل چې د لاریون کوونکو په لیکو کې نفوذ کړی و او قصدنې غوښتل ګډوډي جوړه کړي، چې له همدې امله د دوی ډیرو لاریون والو له لاریون لاس واخیست. خو ما بیا د کندهار د والي له ویان سره خبرې وکړې. حاجي زید ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه، ویل چې نه، حقیقت نه لري، لاریون هم نشته. د کندهار ټول وضعیت چې دی هغه د ډاډ وړ دی. د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې تر اوسه په ننګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونونه شوي او یا هم د کېدو تابع یاوی روانې دي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریونونه شوي او د طالبانو دا پرېکړه خورا په سختو ټکو غندل شوې ده.
ډېره مننه کورمودان امید زهری مل وه چې نن یې په کندهار کې د لاریونونو په اړه معلومات راکول. د طالبانو حکومت له خوا د افغان نجونو په وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدو ته په غبرګون کې د افغانستان په شمېر ولایتونو کې لاریونونه پیل شوي دي. په دغه لاریونونو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه شوې، خو دغه لاریونونه ګټه لري که نه؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس له خزینه فعالې عایشې احمدزی سره دا ورته نورې پوښتنې په دې مرکه کې مطرح کړې دي.
موږ ته کومه بله حل لاره هم نه ده پاتې او نه کومه بله چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپله غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یوه لاره ده چې موږ خپلې غوښتنې ترې وکړو. هغه دا ده چې موږ مظاهرې او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان هغه حق ده، او دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپله غوښتنه کوو چې دا په نړۍ کې که موږ وګورو په هر هېواد کې دغسې لاریونونه کوي که چېرې څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هېواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپلې غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمدزی، د دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟ د دغه لاریونونو تر څنګ
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې هم یادونه کړې په ډېرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنې په حاض اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي، زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي، هغه څه فشار له په دوی نه ده راوړل شوی. نړیوالې ټولنې نه هم زموږ تقاضا هم دا ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هېوادونه چې دي هغوی دې یو داسې کنفرانسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي، او څنګه چې دوی کومه بهانه جوړوي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کنفرانسونو کې داسې دلیل او قناعت دغه استازو ته ورکړي یعنی اسلامی هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده، او ترڅنګ یې افغانستان کې باید د لاریونونو ترڅنګ یوازې داسې نه کیږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره ترڅنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینې استعفا ورکړله، ترڅنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه میرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټرانې دي، نو موږ بیا مجبور یو چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټران به کېدای سي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار بندیز اعلان کړي.
اغلی احمد زی، اوس یو بل پوښتنه بیا داسې پیدا کیږي چې طالبان سره له دغه ډیرو فشارونو نړیوالو فشارونو ولې غاړه نږدې؟
ما په نظر باندې انګیري چې ګواکې په میرمنو په افغانستان کې څومره فشار راځي نو دینه به نړیواله ټولنه اغېزمنېږي او دا به زموږ رسمیت پیژندلو یوه لاره اوسېږي که نه، لکه دوی چې دا هغه تېر تاریخ ته چې موږ وګورو څنګه چې مخکې د افغان میرمنو د افغان پیغلو په سر باندې سودا شوې وه، همدغسې یو ډول سوداګري په دې باندې شروع کړي که نه، چې دوی فکر کوي چې موږ په افغان میرمنو باندې څومره فشار راوړو نو دا به فشار او زور چې دا نړیوالې ټولنې ته رسیږي او نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې موږ په رسمیت وپیژني. خو زما په نظر باندې دا دوی ډېر د نورو کارونو تر څنګ دام یو ډېر غیر معقول دلیل دی چې وایي.
زموږ همکار خاطر پردیس و چې د ښځینه فعال عائشه احمد زی سره د پانتونونو د بندېدو په اړه خبرې اترې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له لاریونونو وروسته د طالبان لخوا د یو شمېر معترض نجونو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی وایي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې زیاتوي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې د معترض نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولي وو. بنټ سمدستي د کسانو د خوشو کېدو غوښتنه کړې ده. همکار مې امید ظهیر مل بیا هم سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. ظهیر مل صاحب، که تاسو راته ووایي ولې نړیوال یوازې غبرګون ښایي او د طالبانو دغسې کړنې یوازې محکومۍ څه فکر دوی داسې کوم عملي اقدام باندې لاس نه ده پورې کړی تر اوسه؟
لا عمل نه شروع کیږي، خو هغه چې دی هغه هم دا څرګندونې دي چې رامخته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ له همدې کسانو یو دی چې ډېر کله یې دا پورسو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې څرګندونې کړي. هغه تازه ویلي چې په کابل د ښار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو او خبریالانو د وهلو او زندانی کېدو راپورونه ورسېدلي دي. بینټ دا مسایل اندېښمنوونکي بللي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوی به د بشري حقونو کړکېچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هر څه ژر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو نجونو ښځو او خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته په کابل کې د پرونی لاریون درې معترضو ګډونوالو نجونو تایید کړې وه چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې، تاوتریخوالی ورسره کړی او یو شمېر لاریون کوونکي یې نیولي. په نیول شویو معترضو کې زینب، انګیزه او زهرا مانګار بیرته خوشی شوي، خو رقیه سایی او یو بل معترضه لا هم د طالبانو په بند کې دي. رقیه له تخاره هم خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې هلته د پوهنتون تر مخه په راټولو شویو معترضو ښځینه محصلینو اوبه شیندل کېږي او اجازه نه ورکول کېږي چې لاریون وکړي. د رقیه سایی خور شیبه وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له خپلې خور سره اړیکه نیول بند شوي دي او نه پوهېږي چې هغه چیرته ده. هغې ازادي راډیو ته وویل نیول کېدو وړاندې رقیه ورسره په ټلیفون اړیکه نیولې وه او ورته ویلي وو چې ټلیفون طالبانو ترې اخیستی او له هغه وروسته یې اړیکه بنده شوه. طالبانو د تېرې سه شنبې په ورځ نجونې پوهنتونونو ته له تومن کړي. هغه پرېکړه چې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه او طالبان پرې خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د غبرګون بدلونونو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ دا پریکړه نجیب رانیدونکي بللې. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نجیب رانیدونکي پریکړې په مخالفت کې دي. هغه زیاته کړې، محصلین له خپلو خویندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوي لاریونونه او مخالفتونه روان دي. ویسټ له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو غږ واوري، ځکه د ده له قوره لا هم ډیر ناوخته نه دی.
ډیر زیاته مننه کور مودان امید زهری مل و چې د بنټ د څرګندونو په اړه یې چې د پانتونونو په اړه یې کړی وي موږ سره جزئیات شریک کړل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې ښایي د کرسمس او نوي کال په ورځو کې لا ډېرو بریدونو ته مخه کړي او اوکراینیان دې له ډېره احتیاطه کار واخلي. هغه ویلي دي چې د اوکراین پوځ راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال جګړې ته تیاری نیسي چې دا به د دوی لپاره ډېر خطرناک وي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبرداری ورکړ چې روسیه ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زیلنسکی په خپله وینا کې چې تیر ماښام د ویډیو له لارې خپره شوه دا خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت ښایي د په وینا روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین د پوځ مشرانو په دې وروستیو کې د خپل هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو او د انرژي پر شبکو د مزایلو د نویو بریدونو خبرداری ورکړی او څرګنده کړې ده چې په تور سمندرګي کې پر کروز مزایلو سمباله د جنګي کشتۍ په ګډون د روسیې د سمندري ځواکونو یو جزو تام فعالیت ته ځان چمتو کوي. زیلنسکی د متحدو ایالتونو له سفر وروسته کیفته له بیرته ستنېدو سره سم پرون د هیواد له پوځي مشرانو سره وکتل او ویل چې پوځ د راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال لپاره جګړې ته تیاری نیسي. هغه زیاته کړه چې د دوی هدف نه دی بدل شوی او هغه د خپلې خاورې آزادول دي. زموږ د خلکو خوندیتوب دی. د روسیې له بریدونو وروسته زموږ د هیواد بیا رغونه ده او دا د اوکراین د بریا برخې دي چې موږ ګام په ګام ورنږدې کیږو. په واشنگتن کې د استازو جرګې له اوکراین سره د 45 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره یې ولسمشر جو بایدن ته واستوله. تر دې پرېکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویې لیکل چې دا ډېره مهمه ده چې د اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره دي. زیلنسکی همدارنګه په یو بل ټویټ کې له بایدن څخه مننه وکړه او ویې ویل چې د ده لپاره د ویاړ ځای و چې د هغه هیواد له ولسمشر سره یې وکتل چې زموږ تر خوا ولاړ دی. هغه ویلي دغه سفر وښوده چې متحده ایالات او اوکراین په ګډه د خیر، ډیموکراسۍ او عدالت په خوا ولاړ دي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړې روانې وې. د روسیې ځواکونو پر دې سربېره چې په باخموت او دیفکا ښارونو توغندوي بریدونه زیات کړي، په ختیځ درې نورو سومي، خارکیف او لوهانسک سیمو کې هم پر پوځي او ملکي ځایونو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین لوی درسیز وویل چې اوکراینی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 19 بریدونه په شا تمبولي دي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو، خو تر یو ځنډ وروسته. ډیپلوماټ خبرونې د پاکستاني طالبانو له لورې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او د پایله په کرښو کې لیکي چې د پاکستان کومنډوز واکونو د ډسمبر په 16 په خیبر پختونخوا ایالت کې د ترهګري ضد په یو مرکز کې چې د ټي ټي پي وسلوالو په کې د دې مرکز یو شمېر چارواکي او امنیتي کسان برمته کړي وو. د ژغورنې په عملیاتو کې د دې ډلې 25 تنه ووژل. د ډیپلوماټ په لیکنه تر دې پیښې څو ورځې مخکې په دې مرکز کې چې په بنو کې پروت دی، د تحریک طالبان پاکستانی ډلې وسلوالو یو شمېر پولیس او نور کسان برمته کړي وو چې د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څنګې په وینا د عملیاتو په نتیجه کې 34 تنه برمته شوي، د یرغملو له منګلو آزاد کړل شول. پر دې مرکز ځانګړو ځواکونو دغه عملیات وروسته له هغې وکړل چې د خپرونې په لیکنه د دې ډلې ترهګرو له شرط پرته له تسلیمېدو ډډه وکړه. ډیپلوماټ لیکي د پاکستان امنیتي ادارو د دغې پیښې په اړه له افغان طالبانو سره هم چې ویلي کېږي له ټي ټي پي سره نږدې اړیکې پالي د مرستې غوښتنه کړې وه. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې پر دې سربیره په دې وروستیو کې په پاکستان کې وروسته له هغو حملو ته زور ورکړی ده چې تېرې میاشتې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند چې په کابل کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب رامنځته شوی و پای ته ورسوه. ډیپلوماټ خبرونې د ټي ټي پي د مشر نورولی مسید هغه څرګندونې هم راخیستې دي چې د دې میاشتې په پیل کې یې کړې وې او دا خبره چې ګواکې دا ډله په کابل کې د افغان طالبانو د رژیم له ملاتړه برخمنه ده رد کړې. هغه تور چې ډیرو پاکستاني جوګپور چارواکو پورې کړی دی مسید ویلي دوی په پاکستان کې جګړه کوي او د همدې هیواد له خاورې کار اخلي. افغان نارینه محصلین له ټولګوی وزي څو د هغو میرمنو ملاتړ وکړي چې طالبانو هغوی د جنسیت په وجه له زده کړو منی کړي دي. دا د برېټانیا څخه د خبرېدونکي انډیپېنډنټ ورځپاڼې سره لیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې لیکي یو شمېر نارینه محصلین له ټولګوی وتلي او د افغانستان د پوهنتونونو ګڼو استادانو د طالبانو د هغه سخت دریځ اقدام په اعتراض کې استعفاوې وکړي چې په تعلیمي موسسو کې ښځینه زده کوونکي زده کړو منی کړی دی. د ورځپاڼې په ټوکو که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د دې وزارت له پرېکړې دفاع وکړه او ښځینه زده کوونکي په دې تورنې کړې چې حجاب یې په سمه توګه نه درایت کړی او په ځینو داسو پوهنځیو کې زده کړې کوي چې د افغاني کلتور سره سمون نه لري. اوس په همده هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. د کنړ د مرکز اسدآباد لارې بندې وي. خلک شکایت لري چې وړه دره کې د غخار آباد آباد شوی ده. اوسنی نفوذ یې په خپل غېږې کې نشي ځایولی، خو د روزګار په لټه کې د کلو او بانډو خلک هم د غخار ته مخه کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اسدآباد ښار د لوړو غرونو او د سیندونو په خوا کې په ډېره کم ځمکه آباد دی چې د پراخېدو امکانات یې د ځمکو د کموالي په وجه کم دي. شته ځمکه او کورونه یوازې د دم کلي اوسیدونکو تبسیه نه کوي او په وروستیو کلونو کې یاد ښار ته له کوزې پښتونخوا څخه په سلګونه کورنۍ کډوال راستانه شوي او د امنیت او کار د نشتوالي په وجه بیا له دې زیاتې کورنۍ له لرې پرتو درو او سیمو هم د کار پیدا کولو او آرام ژوند په لټه کې دلته هستوګن شوي دي. د اسدآباد اوسیدونکي سالم احمد راته ویل د ښار تنګوالي او د وګړو زیاتوالي د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي.
هغه وخت سره دغه بازار چې جوړ شوی وو نو دغه دوه کلي وو، دم کلي او کیراله. نو په هغه وخت سره نفوس چې وو ډېر کم وو، اوس بیخي نفوس زیات شوی دی. کډوال هم راغلي دي، د درونه هم خلک راکته شوي دي. د اسدآباد ښار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده. د یو چا سره مریض وي نو په اسانۍ سره نشي کولی چې شپخانې ته خپل مریض په وخت باندې ورسوي، ځکه چې د موټرو او د خلکو هغه ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده.
دلته د دم کلي لوی جماعت سره نږدې په عمومي سړک بشمیره موټرې، ریکشې، لاس ګاډي او نور وسایط نږدې نیم ساعت څخه د لارې خلاصېدو او خپل مقصد ته د رسیدو په هیله ولاړ دي. په دې کې داسې موټرې هم شته چې ناروغان پکې دي خو د لارې خلاصېدو څرک نه لګېږي. د اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي حفیظ الله او محمد رفیق:
سړک څنګه ګڼه ګوڼه زیاته، ګاډي بېخي زیات دي او بس لارې بندې دي. پیاده غټ مشکل سره خلک مخ دي. چغان ندیدې پورې ډېر مشکل دي، پنځه منټه لار نه ده، نیمه ګنټه وخت نشي.
ګڼه ګوڼه زیاته ده، پیاده بند دی که نه نو په دې کې جنگ را دغه شي یا مریض امبولانس کې پروت دی. دا چې هسپتال ته وړی کېږي بلاره کې بس دا مشکلات ډېر زیات دي. عوامو ته نو روزانه دا قطار ولاړ دی.
دوی له اوسنی حکومت غواړي چې یا دې د ښاري ماستر پلان په اساس ښار کې اصلاحات رامنځته کړي، یا دې په بل ځای کې نوی ښار آباد کړي، او یا دې هم حلقوي سړک جوړ کړي چې اوسنی بیروبار ورسره کم شي. چارواکي هم وایي د کونړ د خپل نفوس سربیره د یاد ولایت په مرکز د نورستان د خلکو د تګ راتګ لاره هم ده. نو هم دا لامل دی چې پکې د هرې ورځې په تیرېدو ګڼه ګوڼه زیاتیږي. د دوی په وینا چې ښاروالۍ او اړوندو ادارو سره دا خبره شریکه کړي او هغوی ته یې ویلي چې باید د یادې ستونزې حل لپاره لازمې چارې ترسره کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
نو داغه نه یو خدغه و چې رېړې په بازار کې تقریبا مطلقا دویم لینې منع کړې دي. هغه رېړې چې کومې د نالې په سر باندې ولاړې دي صرف هغه ته اجازه ده، خو بیا هم دغه رش وجود لري. خو دغه د حل لار هغه چې څومره دغه غوښتنه ده، همدغه شان زمونږ هم دغه غوښتنه ده د دغه موجوده ادارو نه چې هغه باید بل داسې دویم حلقوي سرک جوړ کړي، یا د بازار په شا کې د غره په یخ کې، یا چې دنه د سین نه په بل غاړه باندې چې کوم دغه د لری زه موټر دی دا غو دغه راش غ پاغه طرف شي.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د سرک او خار لتنګوالي او د غنی غونی لزیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بلابلو خارونو کې د غستونزه شتون لري، او دا مشکل ورسته له هغه لا پسې زیات شو چې په افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره زیاتو کسانو دفتری او رسمي دندې له لاسه ورکړې. هر چا خپل ځانونو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره کوچني کارونه لکه پرلاسي کراچي او توکي پلورل، رکشاوانی او موټروانی پیل کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
په دې خبری خبرونه کې زموږ راپورونه او خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو دغه محصلینو غږ به واورو چې دوی د پوهنتونونو د بندېدو په اړه څرګند کړی دی.
کندهار کې اوتن خبریاله او د شخصي انسټیټیوټونو یو تن محصله. څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره شپه د لوړ زده کړو وزیر هغه فرمان صادر کړی دی چې وایي باید د انجونې وناسته به قطر امرسانی پورې معطله سي او خپل درسونو ته نور اولاد نسي، هغه که دولتي وي او که خصوصي پوهنتونونه انسټیټیوټونه. لومړی خو موږ باید د دې دوري وکړو چې په اسلام کې علم مبانه دی بلکې فرض دی. په ښځه او نارینه باندې هغه که هغه دیني علوم وي او که عصري اصلي، موږ په دې خاطر کوو ځکه چې ټولنه پرمختګ کوي. نړۍ چې نن ورځ په کوم حالت کې ده، څومره چې پیشرفت کړی دی ټول د تعلیم برکت دی. افغانستان چې څومره پسرفت کړی دی هغه د بې تعلیمۍ نتیجه ده چې زموږ خلک لومړی خو زړه نه شکوي چې اولادونه یا خاصتاً لوڼې او مکاتبو ته ولېږي، خو اوس چې زموږ خلک پوه سوي دي نړۍ زموږ سره دومره مرسته کړې ده، موږ ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، اوس بیا طالبان موږ زده کړو ته نه پرېږدي. په هغه صورت کې چې په اوس وخت کې زموږ په ټولنه کې د طب برخه هغه قابلګي وي، نرسینګ وي، خپل عمومي طب وي، ډېر زیات مهم دي. زه وایم طالب جانه، ته چې موږ له درسونو څخه منع کوي، آیا سبا ورځ ستا میرمنې چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي، آیا ستا خوښېږي چې ته ستا د میرمنې په بدن کې یو نارینه کس لاس وي؟ آیا ستا خوښېږي چې ستا میرمنې ته، ستا خور ته، ستا لور ته یو نارینه ولادت ورکړي او که نه ښځینه ډاکټر ورته ولاړ اوسي؟ دا اوس په ننګرهار ولایت کې د طب محصلینو د ښځینه ډاکټرانو ډېر زیات کمی دي. په روغتون کې بېخي دوې ډاکټرانې لري ښځینه، نو اوس که چېرې د دوې ډاکټرانې ونه اوسي، ستا میرمنه لنګه سوې ده او هلته نارینه ډاکټر ورته ولاړ اوسي، ستا د میرمنې په بطن باندې لاس وي، تا ته څه احساس لرېږي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم ترڅو زموږ د پوهنتونونو په اړه بیا هم غور وسي، بیا هم پرېکړه وسي، موږ د مشرانو پرېکړو ته انتظار یو چې هغه څه وایي. خو کچېری طالبان خپل داسې امور ته عوامر ته بیا هم دمه ورکړي، نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط شي، ځکه چې موږ دلته د تعلیم خوښوونکي یو، نه د جهالت. هیله لرم تر څو د پنجاب د جهالت د دورې څخه او د هغې د امور څخه د عوامرو څخه ووځي او خپل وطن ته او خپل ولس ته تاسو ډېر ښه توجه وکړي. مننه کورو ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو. خطر اخی وړاندې ورزو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکول کې له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو پر اعتراض له امله نیول شوي دي. ریچارج بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنونکي راپورونه خپاره شوي دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه‌شنبې په ورځ د ترام رسنۍ پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو او تعلیمي موسسو دروازې وتړلې. په کابل، جلال آباد او ځینو نورو ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې چېرته طالبانو غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو رسپانې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. القاعده شبکې یو 15 دقیقې ثبت شوی غږ خبر کړی دی او ادعا کوي چې دا د دوی د مشر ایمن الزواهری دی. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلو ټالوته کې د برید په ترڅ کې ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیري مؤسسې چې آنلاین فعالیتونه سره پرون ول چې د دوی چې دا ویډیو نیټه نه ده خودل شوی او د هم نه دی پکې څرګند شوی چې چرته ثبت شوی دی. د القاعده شبکې د مؤسس ایمن سما بن لادن تر ووژل وروسته په 2011 کال کې د پاکستان په ایټاباد کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او ویې وواژه. تیمن الزاهری وژنه تر وژنه د ترهګری ډلې ته تر ټولو ستر گزار و. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړی چې روسیا خای د کرسمس او نوی کال د روسي پر مهال بریدونه وکړي. د اوکرانیانو غوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډیر احتیاط وکړي. زلنسکی په خپل وینا کې چې تر مخام د ویډیو لاله خبره شوې ده، ته خبره هم وکړه چې د رخصتۍ په وخت کې خای د پویرات روسي ترهګر بیا فعال شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یوناما وای لنشې موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې پایل دراتلون کې میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشې بوټو د کښت فرمان عملي کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
یخ خو سړی وچی د منځه وړي بازار ته راغله دوه دانې مړېږي یخ د لاسه.
دا چې معتادین د عادي خلکو په پرتله ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
معتادین مناسب خواړه نه اخلي نو دې له کبله یخنۍ دې باندې ډېر زر تاثیر کوي چې که بدن حرارت ضایع شو د کومات ځي او آخر د وفات کیږي.
د هجرت الله په نوم یو معتاد وایي ما غوښتل خپل ملګري له نشوره وګرځوم خو هغوی زه معتاد کړم.
دا داسې یوه مرداره نشه ده چې په دې بوخت دی چې شي ته د زړه نه کېږي خپلو خپلوانو هر چه شی درس کوي رهي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
پولیسو ایروین لنیول سره سان سوځولې دي.
دا خو ډیره بده شوه.
جی صاحب دا خو ډیر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مه کوه، موږ بله لاره هم لرو.
څه ډول لاره؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان تر اوسه پوره نه دی عملي کړی، خو تر وخت مخکې خبره ده چې پایلو ته یې خوشبین واوسو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو اراده کړې ده، خو د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې به بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. له بلې خوا د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري چې د نشه یي موادو تولید دوام لري او دا مواد د دوی هیوادونو ته کاچا کیږي. دا هیوادونه د نړیوالې همکاري غوښتنه کوي. د موضوع د لارو خانتیا لپاره به دا راپورته غوښ شو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل او د طالبانو د حکومت جدي اقدام ته د نړیوالو هیله مندي. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو کښت د کال په لومړي فصل کې 2% ډېر سوی و، خو دوی اوس هیله لري چې د طالبانو د حکومت د فرمان په عملي کولو سره به په روان فصل کې د کوکنارو کښت ښه ډېر راکم سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرمن روزا اتنبایوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې طالبانو تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان سم عملي کړی دی، خو تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به معلومه سي چې طالبان د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څومره جدي دي.
There is evidence that the Taliban are implementing
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو د کښت فرمان عملي کوي، خو موږ تر راتلونکي کال تر لومړیو پورې د دې فرمان بشپړ عملي کېدل نشو تاییدولی. خو په دې برخه کې د طالبانو اراده د قدر وړ ده. له بلې خوا د کوکنارو د کښت منع کول د ځینو بزګرو پر مالي عایدو منفي اغېز کوي، ځکه چې د بدیل کښت کافي پروګرامونه نه دي عملي شوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو، په هغه کې ویل سوي و چې په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت ښیي. درې اونۍ کېږي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د روزګان، هلمند، لغمان او کونړ ولایتونو کې تر 1,00,000 ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. هغه تازه راپور چې ملګرو ملتونو د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، پکې راغلي چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او د تریاکو د قاچاق پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي آر راویندرا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشې موادو د قاچاقو د شبکو ځپلو لپاره یو له بل سره همکاري وکړي.
له ترهګرۍ سره تړلې مسله د نشه یي موادو د قاچاقو موضوع ده. موږ اړتیا لرو چې د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي او قاچاقي شبکو ماتولو لپاره نړیواله همکاري پیاوړې کړو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره پر یوه وخت داسې راپورونه هم خپاره سوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د شیشې او هیروین جوړول ډېر سوي او له عمان بوټو څخه کار بخښې اخیستل کیږي، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د عمان بوټي راټولول او کار ځینې اخیستل منع دي او له نشه یي موادو سره د دوی د مبارزې یوه برخه ده. له همدې امله یې تېره اونۍ په فراه، غور او هلمند ولایتونو کې د عمان بوټي درې زیرمې سوځولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایله د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې کوره او بې سرپناه معتادین اندېښمن دي چې زمی او سړه هوا به د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې معتادین وایي چې پخوا به په ځینو کنډوالو کې سره راټولېدل او د ژمي سړې شپې به یې سبا کولې، خو اوس یې د طالبانو نظامي ځواکونه راټولېدلو ته نه پرېږدي او مجبور دي چې ټوله شپه د سړکونو پر غاړه تېره کړي. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو چارواکي پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې له کابل ښار څخه نږدې 15,000 بې سرپناه معتادین راټول او هغوی د معتادینو د مراقبت او ساتنې یو مرکز ته یوسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل د چمن حضوري په یوه څنډه کې څو معتادین راټول شوي، پر سر یې د ترپال یوه ټوټه غوړولې او د پلاستیکونو او لرګیو په سوځولو سره خپل ځانونه تودوي. دا معتادین وایي چې د ژمي سړې هوا د دوی ستونزې دوه برابره ډېرې کړې دي، ځکه چې د اوسېدو ځای نه لري او شپه ورځ په آزاده هوا کې تېروي. د محمد علیم په نوم یو معتاد چې څو ساړه ژمي په دغه ډول تیر کړي وایي چې د تیرو کلونو د سړې هوا ناوړه اثرات اوس هم په وجود کې پاتې دي. که څه هم په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د څېړنو له مخې په کابل ښار کې نږدې 10,000 بې سرپناه معتادین اوسېږي. د کابل ښار یو اوسېدونکی خاکسار وایي چې په کابل ښار کې معتادین ډېر شوي او په سړه هوا کې شپې ورځې تېروي.
غیر بد تاثیر کوي، ولې خو سړی یخ خو سړی وچی د منځه وړي. بازار ته راغلم، چومیټې دوه دانې مړه دي د یخ د لاسه. مال اوبه له انسانان خو دي، خیر بیا په تذکرو کې کړل جرم کړله، امبولانس کې بار کړل. ما د ځان سره چورته وه چې عربه دا څه رقم حل دی.
د طالبانو حکومت تیر کال په ژمي کې زرګونه معتادین راټول او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې وساتل. که څه هم دا معتادین له سړې هوا څخه وژغورل شول، خو د درملنې د معیاري امکاناتو د نه درلودو له امله له زندان څخه تر آزادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. اوس په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز مشر عبدالناصر منقاد وایي چې د معتادینو د ساتنې لپاره د یو لوی مرکز د جوړېدو چارې بشپړې شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به زرګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول او دې مرکز ته یوړل شي.
په دغه لنډې ورځې کې موږ 15,000 کسان لپاره د دوی یعنی ولې دا کوشش مو دغه چې دغه کسان ټول چې څومره په یخنۍ کې بهر ژوند کوي دلته موږ ورته د هر څه زمینه برابره کړو. موږ په دې واونه کې ټول هغه کسان چې یخنۍ کې ژوند کوي او ژوند د مرګ سره مواجه دی، موږ کوشش کوو چې دا راټول کړو انشاءالله.
د ژمي او سړې هوا په اړه د معتادینو اندېښنې او معتادینو د ساتلو لپاره د نوي مرکز جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر نیمایي ډېر مرکزونه د مالي ستونزو له امله تړل شوي دي. که څه هم اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې په برخه کې تازه 13 میلیونه یورو او 2 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو تر اوسه هم د معتادینو د درملنې 48 مرکزونه هماغسې تړلي پاتې دي.
پراپور کې مو واوریدل چې معتادین د زمي په سړه هوا کې لګړنو ستونزو سره مخ دي.
آیا په هیتلاست؟ آیا په هیتلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریف یار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجه باندې او همدارنګه د جلدي تخریشات یعنی د پوټکي کچیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي یا پوټکي کې وینه موجوده وي یا وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چي دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مسایلي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د معافیت په نامه باندې. معافیتي سیستم دا دی چې زموږ بدن ته معافیت راکوي، یعنی بدن زموږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په ویروسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي د نشې مواد څخه استفاده کوي په دې صورت کې د دغه معافیتي سیستم چې کوم دی د هم دی باندې ناوړه اغیز کوي د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دي ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر دیار لزره 1800 2140 2040 او 15640 کیلو هرتز خبريږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځ تر بلې هوا په سړېدو ده. هغه معتادین چې بیکور دي او ګرمو سیمو ته د تک توان نه لري هغوی د یخنۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دا چې معتادین تر عادي خلکو ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي او له یخنۍ څخه د دوی د ژغورنې لپاره څه کول پکار دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې یخنۍ پر معتادینو کومې ناوړه اغیزې کوي.
یخنۍ کېدای شي دوی وجود ته زیات صدمه وارد کړي او امکان شته چې دوی د مرګ سبب شي. تاسو ته معلوم ده د پلو لاندې همیشه په یخنۍ هوا کې مرګ میر بیخي زیاتیږي چې او علت هم سړه هوا ده.
یخنۍ ولې پر معتادینو ناوړه اغیزې کوي؟ علت یې څه ده؟
معتادین چې دي دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي. دوی ښه پوره انرژي خواړه د نخلي او له بل پلوه دوی هغه کوم چې البسه ده دوی هم هغه مناسب البسه ورته نه رسېږي او یو جوړه کالي کې همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده. د دوی بدن ډېر زر حرارت ځای کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخامخ کیږي. په ژمي کې خصوصا زیات انسان باید انرژي واخلي، زیات کالوري واخلي، سه پروتیني، سه شحمي، سه کاربوهایدراتي، ویټامین سي، مختلف ویټامینونه واخلي، مختلف منرالونه واخلي ترڅو د یو مقاومت وکړي د یخنۍ په ضد باندې. معتادین مناسب خواړه نه اخلي نو د دې له کبله دوی یخنۍ د باندې ډېر زر تاثیر کوي. د بدن حرارت ضایع کیږي، چې که بدن حرارت ضایع شو د کومو ته ځي آخر د وفات کیږي.
ځینو معتادینو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي چې موږ څومره ډېر مواد کاروو دومره زموږ بدن د یخ په مقابل کې غښتلی کیږي. د دوی دغه نظر څومره سم ده؟
موادو میکانیزم د کله نظر وکړو چیرې هیروین یا چیرې د شیشه میتامفیټامین خصوصا د منابع مواد د کله چې دوی استفاده کوي قلب ضربان زیاتی. کله چې د قلب ضربان زیات شو د وینې جریان بدن کې زیاتیږي. کله چې د وینې جریان زیات شو جلد ته وینې رسیږي، جلد خپله ګرمیږي چې دا ډېر موقتی ده. په همدې لپاره معتادین چې په پلو لاندې یا په او بازو ساحو کې ژوند کوي په ژمي کې دوی د دوست زیاتیږي د مواد چې ځان ګرم وساتي. بل دا ده چې دوی اکثریت مثلا یو سری کې لس نفره ژوند کوي د دې لپاره چې ګرم وي او اکثریت ځان سره حیوانات یو ځای سملی چې ګرم وي. په ګروپي شکل سره ژوند کول د حیواناتو سره یو ځای ژوند کول د موادو لوړوالی دغه فکتورونه دي چې دوی کې نور مریضګان هم انتشاریږي، مقاومت د وجود کمیږي او په زمین کې دوی مړینې ته کاندیدیږي. یعنی په هر صورت کې
د دې لپاره چې معتادین د یخنۍ له خطر څخه بچ وي، خوندي وي، څه کول پکار دي؟ ستاسو توصیه څه ده؟
اول باید معتادینو پورې زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کیږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان دا تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دندم هم دا ده په هر شکل چې کور ته دې راوړي، محبت ورته ورکړي یا نور مریضانو غوندې چې د ژوند ډېر یخنۍ خطر پېښ کړی ده. بل د مجبوب اجتماع ډېر وظیفه هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لر شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسو ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته راوړي. زمونږ هغه سرمایه داران چې دي یا تجارت ډاکټران چې دي دوی یو لس پلس ورکي یو کمپاین دوی کې حد اقل یو ګرم کالی یو ښه خواړه راوړي دغه متدین چېرته چې اوسیږي یا دغه مرکزو له طریقې یا د اجتماع له طریقه یا د کلو بنډو له طریقه دوی کومک وکړي دولت سره لس پلس شو چې دغه مصیبت نه خلاص شو.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پروان ولایت اوسیدونکو هجرت الله له وکال راهیسې نشه کوي. دای چې د برمو کاروبار یې کاوه او خلکو ته به کوهیان کیندل، اوس اوزګار ناستې. هجرت الله وایي چې ما مې ملګري له نشو څخه خلاصول، خو هغوی زه معتاد کړم. دا چې هجرت الله ولی او څنګه معتاد شو، دا به خپله د له خولې واورو.
زه بس همداسې باغ کې هم کار کې د برمو کارم کو دوه انډیواله او هغه مې له متعدې ښکل ما ورته ویلې مالې زه تاسې بس هم کار ته م بیا یم هره ورځ به زه پسې وم مالې راځئ چې زه برمې ته کار ته هغه مې نه خوش کول ډېر خواږه انډیوالان مې وو هغوی به څلور ساعته دیره کې ناست وو همدغه پوډر به یې وخل زه به پسې ورغلم زارۍ به مې ورته کړې بله ورځ مې ورته ویلې مال تراکه یو دود همغه یو دود سره نور کرا کرا همغو سره زه متعد شو مله به بېخي له کاره وښکلو له اعتبار یې ورک بېخي سړی د سړي په سترګه نه درته ګوري لکه د ډیران سپای له کاره یې په دې وښکلو چې دا داسې یوه مرداره نیشه ده چې په دې بوخت یې څه شي ته د زړه نه کېږي خپلو خپلوانو هر څه شی درڅکی رهي خدای رسول هر څه شی درڅکی رهي نه به مونځي نه به اوداسې کار پاتې دا مسې ګډوډ کله به هم چې نشه کړه که نه لاړو به دا موقع نه دي دا بندېږي لاندې دا به چې بنده سو ایسته به 500,000-500,000 به هم تاوان وکړو همدغه وخت کې چې کله هم دا نشې شروع کړې دي ډېر تاوانونه هم وکړو دونه تاوانونه چې بیخي نور حیران پاتې شوم همداسې به ناست وم همغه نشې ته به پیدا کېدې نور به تیلو ته هم نه پیدا کېدې زه تیل ماشین ته واخلم کار شروع کړم هر چېرته به هم چې برمه ودرول عمل ته به پرته وه سړی به اوبه غوښتلې چې اوبه موږ به بس له خپلې نیشې پسې ګرځېدلو دونه خرابې هم کړې دي موږ له خپله باغونه دي د انګورو د بادامو د شیانو بس چار شی به په مخه راغله چې بې خرچې بس خرڅول به داسې چلو کیا چې هملته یو کلي کې و لاړم ورغلم پسې یو موټر سکیل د دې سړي و دا برمه هغه وخت کې نه خرڅېدله دا موټر سکیل باندې مې برمه بدله کړه د 1,00,000 روپۍ برمه مې په 25,000 روپۍ موټر سکیل باندې بدله کړه موټر سکیل مې چې راوس بیا 15,000 خرڅ کړو بس هر څه شی لاړم برمه م لاړه موټر سکیل هم لاړه په وجود دونه تاثیر کړی و چې مخکې له دغې به دوه درې نفره به هم بیخي به تاب نه را وړ راته ښه ټایټ والیبال به هم کو ښه منډه خارج شی اخر کې داسې کړو چې ټوغې کړو په ملا بیخي زور نه و نه حرکت و چې کله به نشه نه وه بس تار چاته بم خلو را چولا جنگ بم که کور که بم جنگ که مشکل بم را و سکور که
رازا اکرام منگا تا تا منتظرو
بس دادا ازام راغلم اوز ما پا گده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې
په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو حاجی موسی خان په باغ کې ناست وی چې د هغه یو کاروباري انډیوال بشیر راځي بشیر د پولیسو لخوا د دوو موټرو نشه یي موادو د نیولو خبر راوړي خو موسی خان هیڅ اندېښنه نه کوي او دا یو وړه خبره بولي ځکه چې دای د نشئی موادو د قاچاقو لپاره نوی نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام بشیر، خدای دې خیر کی، ولې دومره ورخطا ہے؟
بس حاجی صاحب نورې څه کوي؟ تباه شولو تباه.
څنګه تباه شولو؟
همدا اوس خبر شوم چې بیګاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روینلی ولی دي.
یاره بشیر ډیر ډارنې، ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډارېږي.
نو ولې بنه ډارېږم حاجی صاحب، نو ویني چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روین ونیول، دا خو لږ تاوان نه دی.
تیز غم مکوه، زما چل زه دی چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم.
څنګه چل دې زده دی؟
متل دی وای، لغې بلا مه ویریږه چې نس لري، پولیس هم نس لري. ته یوازې دومره معلومات راکه چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولی او کوم قمندان نیولی دي. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین ځینې راخوشي کوم. دا کار خو موږ څو وارې کړی دی
یاره. فکر نه کوم چې دا وړۍ دې شړی شي، دا ځل دا کار امکان نه لري.
ولې؟
ځکه چې پولیسو هیروین له نیولو سره سام سوځولي دي.
دا خو ډېره بده شوه
جی صاحب، دا خو ډېر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مه کوه، موږ بله لاره هم لرو.
څه ډول لاره؟
باید د قاچاقو لارې چارې بدلې کړو.
د قاچاقو لارې به څنګه بدلې کړو؟
تر دې وروسته به په ښځو قاچاق کوو.
د ښځو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه یې دا ده چې په افغانستان کې خلک ښځو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس یې نه تلاشي کوي.
نو ښځینه پولیس یې خو هم شته.
ښځینه پولیس یې دومره لږې دي چې د ښارونو هم نه بس کېږي. لوی لارې خو لا پرېږده.
رښتیا هم ښځینه پولیس لګی دي، خو د قاچاقو لپاره به ښځې له کومه کوو؟
غم یې مه کوه، زه څو سوه پوډریان لرم. لږ ډېرې پیسې چې ورکو، د هغوی ښځې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کېږدي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکو کار راسره کوي.
ته یې داسې وګڼه چې 50 ښځې دي، هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي، دا یې 100 کیلوګرامه ډېر شی دي.
رښتیا هم چې ډېر شی دي.
اول به یو څو ښځو ته هیروین په لاس ورکو، کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده، بیا به ډله غټه کړو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو، وبه ګورو چې څه کېږي.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام قماندان صاحب. سړی مسی
لکوم راغله او چیرته ځی؟
لکندهار را روان شوی یو، هرات ته ځو. له خیره سره
څه شی دې را بار کړی دی؟
سواری را سره دی قماندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشی کو؟
و ولې نه، مهرباني وکړئ قماندان صاحب، تلاشی یې کوي.
سر میرا چاره، ما د موټر پلیټ وکوت، دا ما موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی و. ورپورته شه، یوازې ښځې تلاشی کا.
سمه ده قماندان صاحب.
خوري ته لسی څخه راپورته شه.
ها دا راپورته شوم. دا غوټه دې چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه دي؟
دا 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 مالګه ده.
بس څوک در سره شته؟
نه یوازې یم.
ولې په هرات کې مالګه نه وای چې تیل کندهار وړي؟
دا خاصه مالګه ده، آیوډین لري. ډاکټر راته ویلی دی چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپله خو بې عقله یې، پر موږ دې هم د بې عقلانو ګمان کړی دی. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پیژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بې عقله یې؟ هیروین دې قسم په خدای که په سترګو مې لیدلی وي.
قماندان صاحب،
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره دوی کڅوړې هیروین دي. دا هماغه ښځه ده چې موږ ته یې راپور راغلی و.
لاسونه ور وتړه او راښکته یې کړه چې د پولیسو قمندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قمندان صاحب، لاسونه پورته کړه.
د خدای دپاره، واړه بچیان لرم، هغه به څه کوي؟ ما خوشي کوي.
چپ شه کګمارې، هغه څوک چې ته یې پوډر راښکته کوي، هغه هم واړه واړه بچیان لري. ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی الله سپارو.
د زهرو کاروان.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگران زندگی تیرو تن بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس در کرو چی دے زان پغم دے پوہن کرو دزم کے خماد اسمان پغم دے پوہن کرو وزدرن لری دو مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو.